پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي طالبانو درکړې چې په زور واک نشي ترلاسه کړي. د خبرونه چې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ بیایي په خبرونو پیلو. فرشته جلال زئی د دې ساعت خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د کندهار د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوې ده. او په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر ویلي چې د روسي هکرانو هڅه کړې چې یو شمیر اسناد غلا کړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرېس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویاند سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. شاهین په یوه غږیز پیغام کې اسوسییټډ پرېس ته ویلي چې طالبان غواړي چې له خپلو وطنوالو سره په داسې افغانستان کې چې ټولو ته ځای پکې وي ژوند وکړي. د طالبانو ویاند یادونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش جوړولو لپاره به امریکا سره یو تخنیکی پلاوی هم جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته روان دی او پر دې مسله به د طالبانو له سیاسي استازو سره ګوري. د دې خبر په خبرګون کې نن د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي، خو د ولسی جرګې غړو ټینګار کړی چې طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کړی چې دوی باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو پر اهدافو هدفي عملیات کړي او د دې ډلې د دریو قمندانانو په ګډون یو لس وسلوال وژلي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست پنجشنبې د ورځې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په دې ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو درې تنه زخمیان شوي او د وسلو او مهماتو درې زیرمې هم له منځه تللي دي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار ازادي راډیو ته رارسېدلې په عملیاتو کې حکومتي لوري ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ملي امنیت د ریاست خبره پاڼه زیاتوي چې د خان آباد ولسوالۍ څوکلي هم له وسلوالو نیول شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 2019 میلادي کال د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه. د کندهار د امیر روغتیا ریاست ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته ویلي چې فلج شوې و ماشوم انجلۍ ده چې آسیه نومیږي. د ډاکټر پخلا په خبره ماشومې ته څو ځله د پولیو ضد واکسین هم ورکړ شوی دی.
د بولدک ولسوالۍ د توبې د ناحیو اوسېدونکو د وري په کمپاینو کې واکسین اخیستی دی.
په افغانستان کې تیر کال د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې وې. په رپورټونو پر اساس په کندهار کې تیر کال یوازې د پولیو 9 مثبتې پیښې لیدل شوې وې. تر اوسه نه ده ویل شوي چې ولې د انجلۍ د پولیو د واکسین سربېره هم په دې ناروغۍ اخته شوې ده. پولیو یو وژونکې ناروغي ده. په امریکا کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر دفتر وایي چې روسي هکرانو هڅه کړې چې یو شمېر اسناد غلا او بدل کړي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسي د لاسوهنې په اړه د دوی هڅې به اعتبار کولای شي. څارنوالانو پرون په واشنگټن کې وویل چې پر ټویټر د هاکینګ ریډ سټون په نوم یو آدرس د اکتوبر په 22مه آنلاین شوی و او د یوې ادارې په اړه چې په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې ته د زمینې برابرولو لپاره یې پیسې مصرفولې ځینې اسناد یې حق کړي دي. د رابرت مولر دفتر په امریکا کې په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیق لپاره جوړ شوی دی. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پاترسول لپاره په خپلو کې خبرې بیا پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه او ورسره تړلي مارکیټونه لړزولې دي. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرت لایټرز او د چین د پلاوی چې مشري لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزي جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې یوه جوړجاړي ته ورسیږي. او ټاکل سوی ده چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د نړۍ د 500 قدرتونو د اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ساتنه وسی. تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي چې دا میکانیزم تیار دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د چارو ځینې کتونکي وایي د طالبانو له وروستۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې دا ډله پوښوي چې په زور واک ته نشي رسېدی. د طالبانو له لورې د جوزجان او مزار شریف ترمنځ د ګاسو د نلیکې د قطع کېدو له کبله د کودو برق فابریکې فعالیت درېدلی دی. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د دغه هیواد حکومت دی په افغانستان کې د قبایلي زده کوونکو له تعلیم سره مخالفت نه کوي.
پاکستان هیڅوک باید دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک راي شي چار چیرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
د دې او ځینې نورو موضوعاتو ترڅنګ ډرامه هم خپرو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي او وایي طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. دا وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې هغوی په یوازې سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړې چې د جګړې له لارې په یوازې توګه واک ته نشي رسېدی. د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې لوی سیاسي پرمختګ بولي او وایي چې طالبان هم پوهېدلي د جګړې له لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریځ د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه سرګندونه چې طالبان د وړاندې خوشوي یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ دی. سولې د راستو لپاره مونږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کارو شم تیر کړنو کې دا یو دریض په دوی غوړه کړی و. متاسفانه هر دلایل شو هغه متاسفانه نه شو. اوس هم وخت دی رسیدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون دوی یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هغوی په ایواز سر په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې افغانستان د بهراني ځواکونو لوټلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمی نوې ژوند پایل کړي او د ورونو په اثر له یو بل سره ووسیږي. خغری شاهین همدارز ویلي چې دوی داسې یو ټولنه غواړي چې افغان شمولوي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. سهیل شاهین دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅ کله د القاعده په ځاله بدل نشي، خو په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر راین کراکر بیا خبردار زاره ورکړي چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي طالبان د ټولو واک د خېستلو لپاره جګړه پیل کړي. خغلی کراکر له فارن پالیسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي چې اوس طالبان هر ژمنه چې زړی وغوړي کوي، خو دغه ډله پوهېږي چې که امریکایان له افغانستان ووزي او طالبان بیرته وګرځي نو د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تېرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریز ښودل شوی، خو د سولې د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسي جرګې او شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې د جګړې له لارې په یوازې ځان واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. له ډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریز چې پخای داسې دریز نه درلود دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریز کې، ځکه کله چې یو جنګي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هېرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیله مني به زیاته شي، او دغه هیله مني کول چې د سولې روان پرمختګ د سولې روانې هڅې لا چټکې کړي او لا ګړندۍ کړي.
د یادولو وړ ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې. تیرونی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدي او زلمی خلیلزاد په کابل کې وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې ښه پرمختګونه درلودل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. پر دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی چې د سولې د موافقه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلی دی لکه څنګه چې مخکې د اکرام الله اکرام په راپور کې ورته اشاره وشوه چې دوی به د افغانستان ټول خلک په واک کې په نظر کې ونیسي او د قدرت د انحصار هڅه به ونه کړي. په دې موضوع د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کوي، او همچنان دا خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پورس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
د عقل نظر نه په کابل کې ده، او ډاکټر صاحب خلیلزاده کلی د سوله په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو، اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورس وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته، د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسولی دی او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوسییټډ پریس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتون کړي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي، او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبانو ویلی دی چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه لرو، خو اوس د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وای د راتلونکو مریض میاشتې تر 15 منېټې پورې به د دغه ولایت نه په پراخه کچه د سبزیو صادرات وشي. د دغه ولایت د کرن مشر زلمی الخونن ازادي راډیو ته وویل د دغه میاشتې تر نیمایي پورې به له هلمند ولایت نه زابل، کندهار، نیمروز، کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته په سلګونه ټنه سبزی صادر شي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا 300 شنې خونې او پلاستیکي تونلونه جوړ شوي چې د سبزیو د حاصلاتو په زیاتوالي کې د پام وړ مرسته کړی ده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د مالدارۍ او بڼوالۍ ترڅنګ ګڼ خلک په کرنیزو چارو هم بوخت دي چې له همدې درک خپل ورځنی اقتصاد پر مخ وړي. د افغانستان د متشبثینو علي بور وایي د کندهار، هرات پر لار ګڼې نامسؤولې اخاذۍ جوړ شوي چې له سوداګرو پیسې اخلي او سوداګریزې چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د دغو دوو ولایتونو په لار کې له سوداګرو د دولتي پوستو او سیمه ییزو پولیسو په نوم پیسې اخیستل کېږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی حاجي اغا له مسؤولو چارواکو او امنیتي ارګانونو د دغو ستونزو د هواري وختن کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپک افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1513 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع ټاکل شوی ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اتمی تړون وساتلی شي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او اوس په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، کې لومړی دا وایي چې دا میکانیزم څه ډول دی او څنګه به پلی کیږي؟
بله مننه سران صاحب، دا مکیږي چې دا میکانیزم به نن پنځشنبه نافذ یو هغه اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټ لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کول لپاره د راکړې ورکړې تاکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال به اعلان سي. لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه، د جرمني، فرانسې او بریتانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او بریتانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له غوږ شپږو هیوادونو دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون یې لاسلیک کړی دی.
په دغو درو سترو اروپایي هیوادونو یعنی بریتانیا، فرانسې او جرمني سربیره د اروپای اتحادیې نور غړي هیوادونه هم ورسره موافق دي.
چارواکي وایي چې اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریز راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه په مستقیم ډول په دې کې ښکېله نه ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې درې سره اروپایي هیوادونه لکه جرمني، فرانسا او بریتانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسی، دوی به وکولای سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغه درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، دوی ویلي و چې په نومبر کې به یې عمل کوي، خو وروسته دغو هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر ښکېلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر راکم کړي. او د جنوري پر 28مه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران له اټومي تړونه ووځي او د یورانیمو د بډاینې چارې یو ځل بیا پیل کړي.
ډېره مننه فریبا. ظاهر و چې د ایران په ارتباط د اروپایي هیوادونو د نویو هلو ځلو په اړه معلومات ترکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 12:00 او 21 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په برخه کې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته. د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې. ښاغلی آزاد، په دې اړه چې د افغانانو په منځ کې د سولې په اړه ولې اجماع نشته داسې وویل؟
زه مطمئن یم چې د ښاغلي خلیلزاد په ټاکنه کې هم په متحده ایالاتونو کې د ولس سره خبرې نه دي شوي، د متحده ایالات د خلکو سره خبرې نه دي شوي، اما یو رسمي دریز دی، د یو رسمي ادرسه، د یو حکومت له ادرسه، ځکه چې متحده ایالاتونه په افغانستان د افغانستان قضایو کې یو لوری دی، همدارنګه افغانستان د افغانستان حکومت یو لوری دی. تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، افغان حکومت د کابل پروسې پر مهال هم او تر هغه وړاندې، یعنی د دوی میاشتې وړاندې هم، د افغانستان جمهور رئیس د بیلابیلو احزابو د مشرانو سیاسيونو چې په هغه کې ښاغلی حامد کرزی پخوانی جمهور رئیس، په هغه کې د دواړو خونو د پارلمان د دواړو خونو مشران، په هغه کې خلیلی، په هغه کې محقق، یعنی ټول هغه کسان چې سیاف، ټول هغه کسان چې سیاسيون یا د احزابو مشران ځان ته وایي، دغه سره بیلابیل ځانګړي لیدنې وکړي، او همدغه موضوع د افغانستان د سولې موضوع او د طالبان سره د مذاکرات موضوع و. خود به دلته مختلف نظریات وي، سیاسي اختلافات به وي، اما د افغانستان حکومت تل هڅه کړې ده چې نه یوازې د سیاسيونو سره، نه یوازې د احزاب سره، د بیلابیلو اقشارو سره، د ځوانانو سره، د ښځو د ټولنې سره، محصلینو سره، استادانو سره، کسبکارانو سره، صنعتکارانو سره، تجارانو سره، ټول سره، د دینی علماو سره، د ټول سره په وار وات لید کا تکری دا هر څه مطبوعاتي سی هم دي.
لیکن د افغانستان په داخل کې ځینې کسانو، مثلا شاغلی اتمر او شاغلی نور، حکومت ته د انتقاد غوته په شکل سره نیولې ده.
ما شپ یادې کله چې جمهور رئیس دغه اقشار او دغه احزاب او دغه سیاسيون سره لید کا تکول په همدې مورد باندې په لومړي سر کې، یعنی شپږم میاشتې مخکې، په هغه کې اتمر صاحب هم په حکومت کې وو، او په دې جریان کې وړي ناشته کې دای هم وو، او دغه نو صدا دوه میاشتې وړاندې هم حکومت دغه کسانو سره ولیدل، د هری وسره ځانګړي ناشته وکړي چې هغه وسمه فکر کوم دا ارګ پر وپانه باندې وی او مطبوعات سره هغه اسناد وی. دلته ستونزه دغه ده چې متاسفانه کله چې ملي مسائل وی، په ملي مسائل کې هم د افغانستان د سیاسي احزاب، یعنی هغه سیاسي اصول یا سیاسي اخلاق تر اوسه نه مراد کی، شخصي عقده یا شخصي اختلافات، د نظر اختلافات، هغه د یغواړي شپونه یو ډول باندې باید د افغانستان حکومت نقد تر وسه پورې. زه خپل شخصا د متحده ایالاتونو د هغه پلان یا روډ میپ چې ورته ویل کیږي، هغه نقشه چې د سولې لپاره دی لري، هغه ما نه دی لیدلی، اما د افغانستان د حکومت دا ما لیدلی ده. د کابل په دوهم پروسه کې کله چې جمهور رئیس طالبانو ته بیل کوم شرط وړاندیز وکړي، خبرو د مذاکرات او هر ځای په هر سویه چې دی غوښتل چې خبري چې دی غواړي خبري وکړي، د افغانستان حکومت موجود دی په هغه ناسته کې، د هغه میکانیزم یا د سولې لپاره هغه روډ میپ چې افغان حکومت چمتو کړی و هغه یې له خلکو سره شریک کړي.
لیکن د دې خبرې خو په یو بي حساب باندې لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وایي، یعنی اجماع نشته که علت هر څه وي دوی د اختلافاتو، یعنی هغه څه چې دی وایي چې د افغانانو په منځ کې اجماع نشته، یووالی نشته، دا خبره خو ثابتوي. نو
دغه مخالفتو ته چې وګورو، نور احزاب د سیاسي نه چې په حکومت کې نه دي، افغان په حکومت کې اوس نه دي، دې خبره چې وګورو بلې و، کله چې دی وایي چې معنا افغان حکومت نقدي ده، په دې معنا چې دی یعنی اجماع نشته، دی همغږي نه وسلري. اما کوم مسؤلیت چې د افغان حکومت دی چې احزاب یا سیاسیون دا همغږي نه وسلري یا نه غواړي، دا به بل بحث دی. ما په کل کې موږ وایو چې بلې و چې اجماع نشته، ځکه چې دی دغه احزاب دغه سیاسیون دی خپل وایي چې معنا مسلم ژغی نشته. اما هغه برخه کې موږ د افغان حکومت مسؤلیت او مکلفیت ته په کتو سره یو هڅه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو نجیب آزادو د پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د پښتنو قبایلو د تعلیم مخه نه نیسي. د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داور ادعا کړې ده چې پاکستان نه غواړي د ډیورند د کرښې اخوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په قسم کې دها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند، ما هم آماده هستیم.
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربانه دي، مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصلانو سربیره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولای شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي،
بهره تحصیل بهرمن میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داور په یوې اعلامیه کې ویلي، له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند د کرښې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی، د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه، تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد اعلان شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده، بلکې له نن نه لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرښې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند د کرښې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي، د یادې کرښې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل، پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی، دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبت ښه کوي، قومونه سره نږدې کوي. او بله ښه خبره دا ده چې هغه سیمې کې چې هلته مکتب نه وي، هلته هغه نه وي، هغه هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي، هغوی به د تعلیم خاوندان شي. ګوره، پاکستانه هېڅوک باید د دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک لای شي چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
ښاغلی زادران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. او بعد سلامه دلته په لوګر کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او که بیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي، که څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه را وځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه را وځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، نا امېده راځي. د بارنیو ځواکو د کوم بهار څکه موږ ته کوم امداد راځي کوم شای راځي هغه ته خلک ناست دي هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي نو ما دغه د ازادۍ رادوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي خلک په کرایه پراته دي کرایه وسې ولا کوي وړې خیلخانې دي ولا کوي جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي وسلام په احترام
السلام علیکم محمد مرخونیم من لا تکدکی دولت کالی تحر ما داشت پانی تحر دا غیلی دا چی دا غیلی دا تکدکی بندل ورکی دا مسلمانان چی علاوه دی دا اوبه پا دیو سلی شل متر سخی راتاجی اوبه خورک دا اوبه تر لعفازه دی ما دا غیلی چی پا دیو بندل ورکی تر دارا تاشیرو سی السلام
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت ځپلې ده. اوبه نشته که یو دولت کولی سي دا یو څه کومک راسره کولی سي.